اجملن مو د ازادي رادیو دی مخمنې خبری مجله کې هر کله کوم سلامونه په دې خبری مجله کې اوري چې د کرونا د پیخو د زیاتې دولې کبل د افغانستان روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده.
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړس پایې ویجاړې شوې، تیر شپه هم یو پایا په ماینه لوزول شوې.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو
و. په ټولنیزو رسنیو کې ملحق کمپاین هم خبرو چې وایي پر هزار تبرو روسي هدف بریدونه دي ودرول شي. اریانا افغان هوایی شرکت خپلې والوتکه درې میاشتې وروسته له مسکو کابل ته ستنه کړي.
اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
دیدی تور پر بنسرد زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت
نه پایل. ل خبرونو کو چې سالی محمد سالی دروري
د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوال طالبانو له تیر میاشتې 1455 حمله کړي. په پام کې ده د نړۍ د اوشتمنو هیوادونو ډله نن پر شرکتونو له مالیه کمولو خپل ملاتړ څرګند کړي. د قزاقستان یو چارواکي د روسیې د یو لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درش پېته وسلولو جګړو او چاودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درش پېته ملکیان وژلي او 1600 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگتن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکونډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بدغیس والی وایي د وسلول طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او دوه تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بل خو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې دوو کسانو په یو پوسته کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دې مهماتې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلول وژل سوي دي. په پام کې ده د نړۍ د اوشتمنو هیوادونو ډله یا G7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړیستل سي. هغو هیوادونو ته ډیرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامیې د مسودې له مخې په پام کې ده د اوشتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنگتن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی. بلخوا د وروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ونفر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو ولې دشمن ته د شل څخه تر 15 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 16 کسانو فری زخمیان لري.
امنیتی چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغیز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د قزاقستان یو چارواکي د روسیې د یو لوړ رتبه مقام دا وړاندیز چې د غربي بندیزونو په وړاندې عکس العمل وشي رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر پانکین څو ورځې مخکې وړاندیز کړی و چې د مسکو په رهبري د ایرویشیا اقتصادي اتحادیه پر روسیې او بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په باب په ګډه عکس العمل وشي. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو غیر معمولي اعلامیه کې وویل چې دغه هیواد نه غواړي دا اقتصادي اتحادیه سیاسي رنګ خپل کړي. په دې اتحادیه کې د قزاقستان ترڅنګ روسیه، ارمنستان، بیلاروس او قرغیزستان شامل دي. قزاقستان له روسیې سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، خو په عین حال کې له چین او لویدیځ سره هم ارتباطات پالي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. په پام کې ده د نړۍ د او شتمنو هیوادونو ډله یا جی 7 نن پر شرکتونو له مالیې کمولو خپل ملاتړ اعلان کړي. هدف دا دی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر څو ملتي شرکتونه اړ ایستل سي. هغو هیوادونو ته ډېرې پیسې ورکړي چې د کورونا وبا یې اقتصاد زیات ځپلی دی. د دې ډلې د اعلامې د مسودې له مخې په پام کې ده د او شتمنو هیوادونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو مشران د واشنګټن له دې پیشنهادي طرحې خپل ملاتړ څرګند کړي. د او شتمنو هیوادونو په ډله کې جرمني، فرانسه، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلای شئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه غوښنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا درېمې څپې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15 تر 20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلي مجرو د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلي دي چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړئ او امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عامه روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی دی. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو.
زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتي مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سره میاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونای مریضان چې دلته بستري دي اکسیجن ضرورت لري، باید اکسیجن باید منظم شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي، او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي اغیزې او زیانونه د امکان تر حده په چټکه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1,223 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1,000 د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د کابل په لویدیس کې له هدفي خونړیو حمله وروسته د اعتراضونو لړۍ پیل شوې او اعتراض کوونکي دغه حمله د هزارګانو نسل وژنه بولي. د دې اعتراضونو ډیره برخه په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې دي. د سره هم مهاله اعتراض کوونکي وایي چې د امریکا په ځینو خارونو کې هم اعتراضي غونډې پلان شوې. اعتراض کوونکي په افغانستان کې د هزاره ټبرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم چاودنې، بریدونه او نامنې روانې دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل په لویدیځ کې د هدفي وزنو په اړه پر ټویټر اعتراضونه د دغې ټولنیزې رسنۍ ډیری افغان کارونکو د هزارګانو نسل وزنه بند کړی، د هشتګ په کارولو غوښتنه کړې چې دغه حمله د هزارګانو د نسل وزنې په توګه په رسمیت وپیژندل سي او مخه یې ونیول سي. د سیاسي چارو فعال آصف اشنا چې د اعتراض کوونکو له ډلې دی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر اعتراض کوونکي چې افغانان دي دغه څلوي ساعته لړۍ پیل کړې ده.
پر ټویټر د دغه انټرنیټي عدالت غوښتنې هدف د هدفي وژنو په رسمیت پیژندل دي چې له څو کلونو راپدې خوا د هزاره خلکو په وړاندې روان دي. دغه وژنې د جنوسایډ کنوینسون او د جنوسایډ د کنوینسون دویمې مادې ته په کتو چې د جنوسایډ جرم تعریفوي، د دوو حملو هر یوه یې د نسل وژنې ښکاره بېلګې دي.
د ښاغلي آشنا په خبره د اعتراضونو دا ټویټري لړۍ د افغانستان او نړۍ په کچه د نسل وزنې د مخنیوي په هدف پیل سوې ده. د سټاپ هزاره جینوساید ټویټري هشټګ د شنبې په ورځ په افغانستان کې ټرند سو. له دې سره مهاله د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې هم یو شمېر افغانانو په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. دغو اعتراضونو یو تنظیمونکي داود وصل ازادي راډیو ته وویل
تظاهرات در رابطه با نسل
په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې په اړه نن ټاکل شوی چې په سیمه ایز وخت 2 بجې د امریکا د بیلابیلو ایالتونو لکه واشنگتن، کالیفورنیا، فینکس، اریزونیا د نورو ځایونو کې دغه اعتراضونه پیل شي. سلګونه امریکا میشتي هزارګان به پکې ګډون وکړي.
د افغان حکومت وایندویانو په دې اړه چې اعتراض کوونکو دغه حمله د هزارګانو نسل وژنه بللې د نظر لور کولو ډاډه وکړه، خو ویلی دی چې د کابل د لویدیځ امنیتی طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د دویم راستیال سرور دانش لوري جوړه سوی ده. د ملي امنیت شورا دفتر وایند رحمت الله اندړ وویل چې دغه طرحه په دې شورا کې ترچېړنو لاندې ده.
د کابل د لویدیځ برخی امنیتی طرحه چې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی تر کار لاندې ده. له تخنیکي او مسلکي ارزونې وروسته به جلال تماب رئیس جمهور ته ولاندې کیږي.
دا اعتراضونه د ثور په 13مه نیټه د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په نوم د انجونو پر خوانځي د هغې خونړۍ حمله په تړاو دي چې پکې سل کسان ووژل سول. د دغه حمله له قربانیانو سره د مرستندوی بنسټونو لخوا مرستې هم سوي دي. د کابل په لویدیځ کې مخکې لدی هم ورته خونړۍ حمله سوي دي. خدای وازی د کابل لویدیځ نه دی چې پکې انتحاری او موټر بم حمله کیږي، بلکې مخکې د افغانستان د پلازمېنې کابل او ولایتونو په نورو سیمو کې هم ورته حمله سوي دي چې د هر قوم کسان پکې وزل سوي دي. څو موده وړاندې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې په یو موټر بم کې 25 کسان وزل سول او تر ټولو وروستۍ حمله کې بیا 13 ورځ د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي حمله له امله ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته.
دوستانو زموږ غلازادي راډیو ناوري په ریپورت کې مو د هغه بریدونو په اړه د اعتراضونو په حق لا واوریدل چې په ورستوي کې پرله پسې د کابل په لویدیس کې کیږي او تر ډیره هزاره ټبري هدف وي، خو د افغانستان د روانې جګړې آباد یوازې د کابل تر لویدیس نه دي محدود. په ګڼو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د هلمند، کندهار او بدخشان نام د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په اوروزګان کې هم ویل کیږي چې دغلتا د ګیزاب او چوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تودي جګړې شاهد دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې دریم ورځ ده. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنی ته په یو واستولی غژیز پیغام کې ویلي دی چې پر ګیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوی چې د یادی جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې و چې لا اوس هملته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنګیږي او دشمن ته ډیره سخته درنه مرګ ژوبله غوښته ده.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه کړي او غوښتلې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري بریدونه په شاتم بول سوي دي. نو موړي وايي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ویرت کړی دی. احمدی ویلی دی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبل نه داوښتي او نه هم افغان سرتیرو پر مختاک کړی دی او د غراز په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتي مرګ ژوبل رات کړه.
کله چې ورسولې په لیاز خدای د خلک مو پوجنه د خلک په تیار
د بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدون کې د چنن د ترنکوټ شهر واټونو تراوتلی و او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت پاړې له مرکزی ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول. د دې لړلې درش په تکلن حبیب الله ازادي راډیو ته ویل
طالبانو هجومی عمله کړې ده، هغه ټوله پوستې کته کړې دي، ورسکه عسکر تسلیم شوي دي چې شي نه ورسېدي، درې نفر عسکر په شهادت رسیدلي دي چې اوس هم د میدان په ډګر کې پراته دي لمر ته.
خو د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد او دغه ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي وایي چې ګیزاب ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او هلته د طالبانو سره په لوړ مورال په جګړه بوخت دي. دی د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اورزګان په هیڅ یو سیمه کې به طالبان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اریانا افغان هوایی شرکت وی له درې میاشتو وروسته له مسکو نه خپل الوتکه بیرته کابل ته راستنه کړي. دا چې د الوتکه ولې هلته ساره وه پاره تفصیل دی ریپورت کې اورو.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وروونکی الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې لڅبان د دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر وروونکی الوتکه له دې امله چې ګوند محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نو ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
دیدی تور پر بنسرد زموک الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکې محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلي چې وروسته د اسنادو او راپورونو لمخې دا موضوع محکمې ته لاړه او له سیړنو وروسته د اسنادو پر بنسټ د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک برخې د ځینو مسؤلینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو آریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
کاغله فراست وای کته هم د روسیې محکمه د دغه هواد د هوایي جګر او ګمرکونو مسولینو ته له محکمه ورسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورزي وخت ورکړو، خو په خبره دوی د غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوی و دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروختی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاص کړي. روسی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزی هوایی ډګر کې ناست وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوګدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځنی ډول بیلابیل بهرنی او کورنۍ الوتنې لري.
د افغانستان برښنا شرکت وی تیر شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برښنا وستنه د ماین چاودنې له امله زیانمن شوې خو نړیدلې نه ده. د دې شرکت له ویان سنگر نیازی سره زما همکار مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تیر شپې په اړه پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برښنا چې یو پایا په دې ترباو ولسوالۍ کې بمونه جوړ شوی و دا به ودری او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برښنا په تقدیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برښنا کابل ښار ته تمدید شو او عادي حالت ته بیرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برښنا هم نه وه پرې شوې. برښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن د وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موږ د پایو د ساتنې په اړه همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زمونږ آزادی راډیو ناوړه له تیر شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس ته هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولېشتوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایی چلند صنعت استازي ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویل دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګران کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له اتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات rfeerl.org.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې ستار فروغ راشي او د ازادي رادیو بل خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند له رنگونو یو رنگ راخلو.
د ژوند رنگونه
محمد نظام
وزارت وای چې څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک به ته ډیر زر درته کثیفه ای او ار سر چیرتا چی؟
ما څه کلم پاک او به خلک ورځي د زمینه مدغه کار دی بس هغه واشي من پاک او بس.
څومره په ځابې دي خلکو سره؟
ولا ډیر خلک دي چې بس نه پویږي، بس بیزای واشي، مثلا ځنګلي بزای نه چې دولت نه روري بس اوس والله دوني نه روري بس هر څه ګلدان ته واچي ورځ چې ته چې برابر شم او دای کې واچي
له موټر دې خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شینه چې پتی
او بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوې بس خو واچي بس کله بو بس بوتل د انرژي د شینه.
افغانستان هم د ملک د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلق دی تو دور از آزراغ بس یک تعداد خلق پویگی که اگر زنگلی خود زیت رسید یک تعداد بس از جایگی واچی واچی بس
سر تر بیگا با چوم را کسافات لی دی سرکو طوله؟
مونگ خب والا دیر دوله بس دیر مونگونده بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام بس دم در زی برابره یو زی نه تو سایه نایب ده مثلا بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولوی بس سرک واچه یا بگلدان واچه یا زی واچه
چه غواری لخلق کنه چی دی خار پا پاکی که لطاش تره چوم را برسته وکری؟
مونگ در خلق نغالو که بس خلق مون سر امداد وکی زمون سر کار وکی شارواری سر یو زی شی وس شواری دست رسه ولی مثلا بهر کوسه وار بازار مثلا کارگر تنظیف کی مثلا ول خلق من سره واش تاقنه کی من نشی کولی کو سره
څومره دی خوخیږي ته ټول ورځ تنظیف کاری یا پاکاری وکړي
ول زمونږ هم دغه کار مونږ د دې شکر او باسو بس دې کې رس قرار پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر او باسو
ډیر زیاته مننه
خیر اوسه